دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهار شنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جون 6 منېټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر وانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د افغان پلاوی سفر او په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر سیاسي هلو ځلو سربیره تاسو لپاره د افغانستان او سیمې په اړه هم راپورونه لرو خو تر هر څه وړاندې واره کو بشیر غواشته چې خبرونه وړاندې کړي
اسلام آباد کې نیول شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ضمانت شوی دی یو لړ پوړي افغان پلاوی د طالبانو سره د سولې خبرو د افغانستان امنیت په اړه اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو سره کتلي دی او امریکا پریکړه کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له کونسل ووځي د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغو 13 کسانو ضمانت شوی دی چې د دې میاشتې په پیل کې د اسلام آباد پولیسو د پوز خلاف د نارو وهلو په تور نیولی وو پر دوی د ترګرې ضد قوانینو دفې لګول شوی وي او نن د ترګرې ضد عدالت ته وړاندې شول د دې غورځنګ یو غړي بریال وطن پال چې نن په عدالت کې حاضر وو مشال لړی ته وویل دا کسان بجر خوشي شي
نن پاره کې کوم هیرنګ ولې موږ ته ضمانت راکړي نو و چې کوم دي دا ضمانت ټول شوی دي نو موږ به دا اوس مچل کې شان جمع کوو او امید ده د 15 بجو لمخه به موږ ټول ملګری راخلاص
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او پښتونخوا ملي عوامي ګوند خبردار ورکړي چې کله شوی ملګری راخوښ نه شول دوی به ټول پاکستان کې مظاهره پیل کړي د افغانستان یو لړ پوړې پلاوی د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر امنیت خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و د افغانستان کورنیو چارو وزارت وین نجیب دانش پرون ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د کورنیو چارو وزیر ویس برمک او د استخباراتي ادارې ان ډی ایس مشر معصوم ستانکزی د جون په 19 پاکستان ته لاړل تر اوسه د هغوی د ملاقاتونو په اړه مطبوعاتو ته معلومات نه دي ورکړل شوي همدغه پلاوی د مئی په میاشت کې هم اسلام آباد ته ورغلی و او د دواړو خواوو چارواکو یې خبرې ګټورې بللې وې اسلام آباد سره نږدې په بنیګاله کې د تحریک انصاف مشر عمران خان کور مخې ته د پاکستان له بلابلو برخو ورغلي په احتجاج ناست د دیګون سیاستوال وي د سترو خدمتونو سربیره هم ورته راتلونکو ټاکنو کې د ودرېدو اجازه یا ټیکټ نه دی ورکړل شوی احتجاج کوونکو کې شامل عتیق الرحمن د جون په 19 مشال ریډیو ته وویل چې له نورو ګوندونو ورغلو سیاستوال ته ټیکټونه ورکول کیږي چې دوی ته د منلو وړ نه ده
منگوائی جال تک چار پارٹی پنجے کالا متحد سات اللہ رخل خدمت کرے دے نو منگوائی جی حق دار تا حق بے لوشی او دا ٹکٹ دی سڑی تے ملوشی چاگا دا عوام سا پر ابیتا کی دیسی سڑا نا چاگا را پاس نمانگ منی راگ دا عوام دا حلقی دا ورکر سر دا غی تعلق نیش تا ورکر زیم چی پیجا نی با امنا
د تحریک انصاف مشر عمران خان تیر ورځ مطبوعاتو ته وویل چې د جولای 15 ټاکنو لپاره د ټیکټونو د ورکړې پریکړه د پارلماني کمیټې لخوا شوې او د مظاهرو له فشار به یې بدل نه کی د بلوچستان سر خار کوټه سره نږدې امنیتي ځواکونو بیګا په یو کور چاپا وهلې دا څلور کسانې وژلې دي د کوټې پولیسو اس اس پی اعزاز ګورایا نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې کور کې وسلوال وو یو تن په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد چولې دي په پیښه کې 15 پولیس اهلکار هم زخمیان شوي دي تر اوسه د دغه وسلوالو د پیژندګړو په اړه نور څه نه دی ویل شوی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حاضر دی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله سره د سولې خبرې وکړي هغه پرون په کابل کې له هلمند ورغلي د سولې هغه کاروان غړو ته خبرې کولې چې په 13 ورځو کې 200 کیلومتره پیدل مزل کړی او د سولې غوښتونکي دي ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانان له جګړو ستړي دي او دا یې کولی شي د دې جنگ ختمولو لپاره د طالبانو د مشرانو سره هر ځای او هر وخت چې هغوی غواړي خبرې وکړي طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د دې خبرو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایس آر لخوا په تازه رپورټ کې راغلی چې په ټوله نړۍ کې تیر کال کې 8.5 میلیونه خلک بې کوره شوي دي د دې لویه وجه روانې جګړې ښودل کیږي د دغه ادارې بیان بابر بلوچ د جون په 19 مشال ریډیو ته ویل پرون خبر کړي رپورټ کې راغلی چې له شام افغانستان او کانګو څخه له بل هر هیواد ډیر خلک تیر کال کډه شوي دي تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا یا کونسل څخه وځي. دوی د دې کار لپاره دغه کونسل کې د اصلاحاتو نه کېدل او د اسرائیلو په وړاندې تعصب پالل د دلیل په توګه راوړي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي سفیر نیکی هیلی د جون په 19 په واشنگټن کې وویل چې دوی ځکه دا ګام اخلي چې په بنای د ځان په ګټه کار کوونکي له منافقته کار اخیستونکي او په بشري حقوقو ملنډې وهونکي اداره کې ورته د پاتې کېدل سم کار نه ښکاري. هغې دا هم وویل چې دا کونسل په باقاعده ډول داسې قراردادونه منظوروي چې د اسرائیلو خلاف دي. اسرائیلو د امریکې دا ګام په جرأت ولاړه پرېکړه بللې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر زید راد الحسین ویلي دا کار مایوسونکی خو حیرانونکی نه دی. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواک مشر د ایرانی فعالانو هغه غوښتنه رد کړې چې ویلي و تهران دی د واشنگټن سره د اختلافاتو حلولو لپاره خبرې وکړي. اسنا خبري اژانس د جون 15 د جنرال محمد علي جعفری له خولې لیکلي چې دغه فعالان د خلکو د دښمن امریکي سره ودرېدلي دي. نوموړي زیاته کړې چې د امریکي سره سلا کېدو ته رسېدل د اسلامي جمهوري ایران د مرګ په معنا ده. څو ورځې مخکې له سلو ډیرو ایراني فعالانو د شمالي کوریا د غیر اټمي کولو لپاره د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ شوي پرمختګونه وستایل او په ایران یې غږ وکړ چې همدغه شان دی وکړي. په روس کې روان د فوټبال د 2013 کال د نړیوال کپ په سیالیو کې د جون په 19 جاپان کولمبیا ته د یو په وړاندې په 2 ګولونو، روس مصر ته د یو په وړاندې په 3 ګولونو او سنګال پولینډ ته د یو په وړاندې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. د انګلند په نټینګم کې پرون کوربا کرکټ لوبډلې استرالیا ته په 242 منډو ماتې ورکړې ده. په دې 50 ورځې لوبه کې لومړی بیټنګ انګلند وکړ او د الیکس هیلز د 142 او جیمز بیټسو د 149 منډو په مټې شپږ لوبغاړو په اوټ کې 241 منډې جوړ کړې. په ځواب کې د استرالیا ټول لوبغاړي په 20 اوور کې په 219 منډو اوټ شول. د څلورو لوبو په دې سیالیو کې دا دوهمه لوبه ده چې انګلند یې ګټي. دا اتر دې مال د مشال ریډیو خبرونه. اوس به د موسم حال او پیسو به وره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخستې کیږي او په 1.3 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.75 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.75 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 2.90 روپۍ اخستې کیږي او په 3.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 2.40 روپۍ او په 2.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.10 روپۍ اخستې کیږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو کوټه کې به موسم وچ او تود وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 25، بنو کې 30 او 20 او په کوټه کې 25 او 25 وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. نن په اسلام آباد کې د ترګری زد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د 9 نیول سوو غړو د خوشي کولو ضمانت منظور کړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ یو لوړپوړي پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره پر دوړخیزه اړیکو خبرې کړې دي. شنن کې دالی د کاته د سولې پر لور پر وسلوالو طالبانو د فشار په معنا ګڼي.
پاکستان خپل اساسه پوره زور سره استعمال کړي نو کېدای شي چې د بندي کا راځي کولای شي کافي کمزوري وي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو شمیر غړي د انتخاباتي ټکټونو پر معاملې په بنګالا کې د عمران خان د کور مخ ته په احتجاج ده او غوښتنه کوي چې یاد ګوند د راتلونکو انتخاباتو لپاره هغو کسان ته ټکټونه ورکړي چې د ګوند خدمت یې کړی وي.
ټیکټ دې سړی ته ملوي چې هغه د عوامو سره اړیکه کې دې سړی نه چې هغه پاس نه موږ باندې راغی د عوامو د حلقې د ورکر سره داغه تعلق نشته.
د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په مشرۍ آل پاکستان مسلم لیگ ګوند د دې پخلی کړی دی چې مشرف به په راتلونکو ټاکنو کې برخه وانخلي. پر دې سربیره مو د افغانستان او سیمې په اړه هم یو شمېر راپورونه درته راوړي دي. کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته مهم کتنه کړې ده. لمشال رادیو سروسی زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي او تاسو کولای شئ چې دا هرڅه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې مو اوري چې پته ده مشال رادیو .com. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، نن په اسلام آباد کې د ترهګری ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د هغو 13 نیول سوو غړو په ضمانت خوشی کول امر وکړ چې د رواني جون میاشتې په درېمه نیټه د اسلام آباد پریس کلب مخ ته د احتجاج پر مهال نیول سوي ول. د دوی وکیل ویلي د ضمانت له جمع کولو وروسته به دغه بندیان نن خوشی کړل سي. په دې اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړی بریال وطنپال را سره د ټلیفون پر لیکه دی. بریال وطنپال، په دې اړه که تازه معلومات را سره شریک کړي چې د ترهګری ضد عدالت یا انټي ټیریزم کورټ دا فیصله څه وخت واوروله چې دغه کسان باید په ضمانت باندې خلاص کړل سي؟
دا فیصله اوس د یو سات کېږي، یو غنټه کېږي چې دوی دا فیصله جاری کړه. نو په هغه کې اوس موږ په دې کار باندې لګیا یو، دا اوس عملیاتي دا به تر سره کړو. نو غنټه یو نیمه دوی کې به مثال دا موږ پر کوو او هلته به جیل کې به جمع کوو. دا چې دی چې دوی کېدی چې دا 8-9 بجو خواته بیا له جیل را خلاص شي.
شما شامه 9 بجې شېست؟ او بل درته واس چې د ضمانت شرایط څه و کاغه را ته بیان کی چې دغه 13 کسان په کوم ضمانت باندې عدالت ته خوشی کول امر وکړ چې دا باید خلاص کړل شي، خوشی کړل شي؟
دا عدالت د دوی لپاره د مچلکی دی ورته وای د 50,000 روپۍ پیسې به جمع کوي، ضمانان بیا به دغه خوشی کیږي. بیا موږ برته درخواست ورکړی چې دا خچون کې د یونیورسيټانو لوستون کې دي، نو د دوی لپاره تاسو دا رقم کوي. هغه دوی هغه زمانه درخواست برته زمونږ خارج کړی او اوس موږ لګیا یو د لی په خپل امرسه باندې د خپل ملګرو سره مهال حوال کړی دی، هغه رسیدلی دی. اوس موږ د ټولو خلکو پیسې سره برابرو او دا ضمانت کوو.
یعنی تاسو په خبره د سړی پر سر باندې 50,000 روپۍ تاسو جمع کوي او بیا به دا هغه ضمانت کیږي، هغه به بیا را خوشی کیږي، همداسې ده؟
جی بالکل.
او بل کدار ته وایست چې عدالت پر دوی باندې څه تور پوری کړی و یا پولیس د خوا پر دی باندې څه تور په کوم الزام باندې دی نیول سی و چې دومره ډیر شپې دی وکړلې په جیل کې؟
الزامونه خو دوی ډیر لګولې و، په دې کې ضرورت کې باندې 12 دفعه لګولې و. په 12 دفعو کې تور پوړم شته، د پولیس وهلم شته، روډ بندول هم شته، او په هغه کې بیا د ملک خلاف خبرې هم شته. او بیا داغه بعد چې بیا مونږ کوم عدالت ته انصاف وختونو دریم عدالت چې مونږ لاړو، هغه په موږ باندې د ترهګرۍ د فهم ولګوله زیات کړه. نو په دې کې دا د دوی د وکیلانو په ژبه کې دا 124A ده او 505A ده، 505B ده، 148 ده، او داسې مثال 12 دفعې دي.
نو همدا کارونه دغه دفعې پر دوی لګېدلې و، دغه کسان همدا کارونه کړي و کنه؟
نه، وکیلانو زمونږ ډېر ښه بیس وکړي. هغه دا بیس وکړي چې دا خو چې د اسلام آباد کې د سیف سیټي پروجیکټ په نتیجه کې دلته کیمرې لګېدلې دي په هر روډ او په هر ځای. نو دوی دا وویل چې تاسو د کیمرې ریکارډینګ راوړئ، په دغه ورځ سره احتجاج شروع شوی نه دی. نو احتجاج چې کم کسان رسېدلي دي هغه کسان یې اوچت کړي دي، بیا چې نور را رسېږي دا اوچت کړي دي. نو احتجاج شوی نه دی، نو دا تاسو کم تورونه لګولي دي، نو دا تورونه ګر بے بنیاد دي. نو په هغه سی سی ټی وی فوټیج د دوی په وینا باندې هم نه راوغتل شو. نو موږ دا بار بار وایو، موږ پریس کانفرنسونه هم کړی دي، په هغه کې موږ ویلي دي چې دلته یو د زورور قوت له خوا ځخه ډیر غټ دباو دی او دا هر څه لزانه جوړ کړی دي. کم سی سی ټی وی فوټیج دي کم دی، موږ صرف مطالبه دا کړی و چې تاسو سی سی ټی وی فوټیج په تاسو په لاس کې دي، تاسو راوباسي چې یو کسب نشته چې 15 راځي هغه گرفتار کیږي او د ورځ سره مظاهره له سره شوی نه ده. دوی په زړو ویډیو په زړو بنیادو باندې اف آی آر لمخه جوړ کړی دی او هغه فایر په دامل ګرو ته پلی دی.
صحیح سمه ده. بریال وطنپال، ډیره مننه مشال ریډیو ته د وخت ورکولو. شب ورځ ولری.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري. د افغانستان یو لوړپړی حکومتي پلاوی 13 ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره پر دواړخیزو چارو خبرې کړې دي. په دا ورسوي کې د افغان او پاکستانی چارواکو د یو بل هیوادونو ته سفرونه زیات شوي دي چې د سیاسي چارو د پوهانو په نظر دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي اړیکو په شکولو کې د پرمختګ یو نښه ده. دا سفر په داسې حال کې شوی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوي دي. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور ورکوي.
د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ کې یو لوړپوړی پلاوی د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړې چې له ځایي حکومتي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزه چارو خبرې وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اسلام آباد ته پتللی پلاوی کې د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزی هم شامل وو. په اسلام آباد کې مو د افغانستان له سفارت سره تماس ونیو، خو د سفارت سرچینو د پلاوی د ورتګ پخلی وکړ، خو په دې اړه یې له نور څه ویلو ډډه وکړه. د افغان پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته تللی چې یو پلاو تیره اونۍ د پاکستانیو طالبانو مشر ملا فضل الله په کونړ کې ووژل سو، او بلې خواته د اختر پر مهال د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درې ورځنی اوربند هم ترسره سو. د افغانستان او سیمې پر سیاسي حالاتو نظر لرونکی حکمت اعظمي وایي د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې مثبت پرمختګ سوی دی. دی وایي د افغان ځواکونو په مرسته د فضل الله وژل کېده او درې ورځني اوربند داسې حالات پیدا کړي دي چې د ده په وینا پاکستان باید ګټه ورڅخه واخلي.
که چیرې پاکستان غوښتلی یا تریواندازي ووایم چې کولای شوی، نو باید دغه د سولې بهیر یا اوربند باید لا غځولی وایم، بیا فشار یې په افغان طالبانو باندې راوستلی. اوس هم زه فکر کوم ناوخته نه دی. که چیرې پاکستان خپل رغنده رول ولوبوي د اوربند په تم دیدولو کې، زه فکر کوم دا به اول قدم وي د پاکستان د لوري څخه، چې دی د افغانستان دولت به هغه نیک اسلام ته ښه راغلاست ووایي او بېرته مثبت جواب ورکړي.
د سیمې د سیاسي چارو بل شنونکی ډاکټر اعجاز خټک وایي دا سشکاري چې د اسلام آباد او کابل په اړیکو کې شوالی راغلی دی، خو دی وایي د دې اړیکو نږدې ماضي ته په کتلو سره ډیره خوشبیني نه ده پکار، هغه ځکه چې د ده په وینا حالات لا هم څرګند نه دي چې پر کوم لوري به ولاړ سي. خو ډاکټر اعجاز خټک وایي افغان طالبان داسې هم نه دي چې د پاکستان هر خبره به مني.
دا شوم نه چې طالبان پاکستان ته ناس وي، پاکستان وته سکینه نو کینه و دی غنو دی ګډو کړو ډو کو ډز مان کنه بان کا دا څنګه لا یو تعلق تا پاکستان ته یو اثر دی. پاکستان خبره ته بای سوچ کوي، وزن ور کوي، پاکستان هم هغه دغه ور کوي. خو کو پاکستان خپل اثر خو پر زور سره استعمال کی، نو کې دې شي دې د بندي کا رضا شي قرآنی شروع کافي کمزوري وږي.
افغان حکومت له پاکستان څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رښتینې مرسته وکړي او افغان طالبان دې ته مجبور کړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي. خو پاکستان د افغان حکومت د دې غوښتنې په جواب کې تل همدا ویلي چې دوی په افغانستان کې سوله غواړي، خو د دوی په وینا د افغان حکومت پر ضد جنگیدونکي طالبان په بشپړه توګه د دوی په لاس کې نه دي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخیری برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د پاکستان د سیاسي اوضاع پر لور. د پاکستان تحریک انصاف یو شمېر غړي د انتخاباتي ټکټونو پر معامله په بنګالا کې د عمران خان د کور مخې ته په احتجاج دي او غوښتنه کوي چې یاد ګوندې د راتلونکو انتخاباتو لپاره هغو کسانو ته ټکټونه ورکړي چې د ګوند خدمت یې کړی وي. د خیبر پښتونخوا له پېښور، سوات، بردیر او د پنجاب له ګجرات، ګجرانواله او ملتان سیمو څخه راغلي د دې ګوند یو شمېر غړي وایي چې عمران خان دې په انصاف سره انتخاباتي ټکټونه وویشي. پدیار نور تفصیل پدیار راپور کې واوري.
په ملک کې د جولای په 15مه کې دونکو ټول ټاکنو لپاره د ملک د نورو ګوندونو په شان پاکستان تحریک انصاف هم د ورکوټي اختر نه وړاندې د خیبر پښتونخوا او پنجاب د مختلفو سیمو نه خپل کاندیدان وټاکل، خو په ځینو حلقو کې د تحریک انصاف کارکونانو په ټاکل شوو کاندیدانو اعتراضات راپورته کړي او وایي چې ټکټونه ورکوونکي کمیټې د مخلص کارکونانو په ځای د نورو ګوندونو نه راغلي کسانو ته ټکټونه ورکړي، کم چې دوی سره زیاتې دي. عتیق الرحمن چې د بره دیر سره تعلق لري وایي پاکستان تحریک انصاف په یاد سیمه کې د خپل یو کارکون په ځای د عوامي نشتل ګوند نه راغلی یو تن ته انتخاباتو لپاره ټیکټ ورکړی کوم چې دوی ته په هیڅ صورت قبول نه دی.
زنګوا بردیر کې دوه ټیکټونه دواړه پیراشوټر لور کړل. نو موږ وایو چې هلته کې چار پارټي 15 کال متحد ساتل له خلکو خدمت کړی دی. نو موږ وایو چې حقدار ته حق ملو شي او د ټیکټ دې سړی ته ملو شي چې هغه د عوامو سره اړیکه کې دې سړی نه چې هغه پاس نه موږ باندې راغی د عوامو د حلقې د ورکر سره داغه تعلق نشته. ورکر زم چې پیژنې به هم نه چې داسې کس له هغوی ټیکټ ورکړي هغوی موږ باندې مسلط شي. نو زه وایم چې نه به موږ دا سیټو ویلو د خلکو هغه اعتماد به موږ باندې ختم شي.
د ملتان سره تعلق لرونکي ملک شفیق احمد چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د عمران خان کور مخې ته په احتجاج دی وایي عمران خان خو د بدلون خبرې کولې خو زیاتره ټیکټونه یې د نورو ګوندونو نه راغلي کسانو ته ورکړل کوم چې د تحریک انصاف ورکرانو سره زیاتې دي.
سکندر حیات بوسن کو ٹکٹ دینے کی خبریں چل رہی ہیں.
سکندر حیات بوسن تا د ملتان نه د قامی اسمبلی حلقې 1350 نه د ټیکټ ورکولو خبرونه مخې ته راغلي دي. د یادې حلقې خلکو خود بدلون لپاره عمران خان سره ملګرتیا کوله خو خان صاحب هغه کسان مخې ته راولي چا چې په نورو ګوندونو کې د وزارتونو مزي اخستي او اوس په تحریک انصاف کې شامل شو. نو د ګوند کارکونانو عمران خان له پیغام ورکړی چې داسې کسانو له به ووټ نه ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف د مختلفو سیمو نه راغلي کارکونانو د احتجاج په حق له د یاد ګوند سینیټر شبلی فراز وایي په راتلونکي دوه ورځو کې به دا ټوله معامله هواره کړي. د ذکر دا چې د ګل پورس عمران خان هم احتجاج کوونکو ته ویلي ول چې د ګوند پارلماني بورډ سره یې په شریکه د ټیکټونو ورکولو فیصله په میرټ کړي او د چا په وینا به خپله فیصله نه بدلوي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري عوامي نشتل ګوند ویلي چې د 2013 کال په ټاکنو کې به د صوبې په کچه له هیڅ یو سیاسي ګوند سره اتحاد نه کوي خو د دوی ځلې تنظیمونه کولای شي چې د ځلې په کچه له نورو سیاسي ګوندونو سره د چوکیو لپاره جوړجاړی وکړي. دا خبره د ګوند جنرال سیکرټری میاں افتخار حسین تیر ورځ په پېښور کې د ګوند منشور وړاندې کولو وروسته مشال رادیو ته وکړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
عوامی نیشنل پارٹی د 2013 ټاکنو د پاره په خپل منشور کې ادا کړی دا ک چرې په خیبر پښتونخوا کې د دوی د ګوند حکومت جوړ شو نو د امن او امان په ځای کولو سره سره به تعلیم صحت او معیشت ښه کولو ته ترجیح ورکوي او په مرکز کې به هغه حکومت سره ملاتړ کوي کوم چې د پښتنو د پرمختګ او د دوی په سیمه امن غواړي. دا پیښور باچا خان مرکز کې یو خبری غونډه رستو د عوامی نیشنل پارٹی مرکزی ستر سکتر میا افتیار حسین مشال ریډیو ته وویل چې دا 2013 ټاکنو نه پس چې کله په صوبه کې د دوی حکومت راغلو نو د امن او امان په ځای کول د دوی لومبني ګام او تر ډیر حد پورې په خپل منشور کې کامیاب شوی وو. هغه زیاته کړه چې د تعلیم سره سره به د صوبې معیشت ښه کول د دوی ترجیح وي.
امن او امان مسله ټولو کې زیاته مطلب چې واضح او بتون بنیادی ده او دا غینه پس چې کم دینو مې زمونږ د تعلیم نقطه ډیره حمدا بیا د معیشت چې کم دینو نقطه ډیره حمدا چې کم زمونږ پیسې مونږ ته ملو شوې دي ان اف سی واټ کې اتلسم ترمیم کې د په وسایلو خپل اختیار نو د دې پیسو په خزانه کې خو پیسې شته هغه میکانیزم په کار چې دا به پبلک تو څنګه رسی.
دا قبالی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دوه رستو عوامي نیشنل پارټي په خپل منشور کې دا دغه سیمو د پرمختګ لپاره یو ځانګړی پروګرام اخی دی. دا دې په حق لا می افتیار حسین وویل
بیا مونږ دا خبرو کچې تاسو دی لکه کم دینو خپل فینانشل لکه پیکج ورکړي او په هغه پیکج کې چې کم دینو د ان اف سی چې د دې کم خپلې صدا هغه په دې کې شامل کړي او بیا چې کم دی د خیبر پښتونخوا نه بغیر لکه د نفسینه بغیر چې د کم حق کیږي د پښتونخوا چې کم بجټ ته هغه کې ولا بیا لې سوار کړي بیا چې کم دی وزارتونو کې ولا بیا لې سوار کړي بیا د خزو چې کم دی هغه لې ولا بیا لې کوټه ور کړي او دومره وسایل هغه لې پکار دي خاص کر د لسو کالو ایمرجنسی په بنیاد چې هغه مونږ د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د ترقیاتي زلو برابر کو.
دا یو پښتنې په جواب کې د عوامي نیشنل پارټي ستر سکتر وویل چې د صوبې په کچه دوی هیڅ یو ګوند سره انتخابي اتحاد نه کوي خو بیا خپل ځلې تنظیمونو ته اختیار ورکړی دی چې دا ځلې پسته نور سیاسي ګوندونو سره سیټ ایڈجسټمنټ کول شي. میا اختیار حسین دا خیبر پختونخوا لنډ مهاله حکومت نه غوښتنه وکړه چې عمومي ټاکنې دي په خپل وخت وکړي او هیڅ یو سیاسي ګوند ته دي په انتخابات کې ملګرتیا یا ډاډ ګرنه نه ورکوي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په مشرۍ آل پاکستان مسلم لیگ ګوند د پخلی کړی دی چې مشرف به پر راتلونکو ټاکنو کې برخه وانخلي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د څېړنو پر مهال د نوموړي د نامزدګۍ کاغذونه رد کړل. د دې ګوند لخوا د پرویز مشرف پر ځای اوس بل کاندید درېدلې دي. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
آل پاکستان مسلم لیگ وای د پاکستان سپریم کورټ د یاد ګوند د مشر پرویز مشرف د نااهلی ختمولو درخواست خارج کړی دی او اوس هغه په راتلونکو عامه انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د یاد ګوند جنرل سیکرټری ډاکټر امجد چودھری بیگا مشال رادیو ته وویل سپریم کورټ د 2013 کال تر انتخاباتو وړاندې پرویز مشرف پر دې نااهله کړی و چې هغه د 2008 کال د نومبر پر درېمه نیټه په ملکی آئین معطل کړی و او بیړنۍ حالت یې اعلان کړی و. ډاکټر امجد چودھری وویل او سپریم کورټ دوی ته ویلي و چې که پرویز مشرف اوس په خپل عدالت ته وړاندې سو نو بیا هغه نااهلي ختم کړل سي خو هغه عدالت ته وړاندې نه سو.
سپریم کورٹ ویلی و چې که پرویز مشرف په خپل عدالت حاضر شونه په 2013 کال کې د نااهله ګرځولو شرط په پری ختم شي خو وخت ډیر کم و نو ځکه پرویز مشرف عدالت ته حاضر نه شو او د نامزدګۍ کاغذونه یې رد شول چې له کبله یې هغه اوس په راتلونکو ټاکنو کې برخه نه اخلي.
ډاکټر امجد چودھری وویل د پرویز مشرف کاغذونه له چترال څخه جمع شوي وو او اوس پر هغه سیټ دی په خپل ولاړ دی.
پرویز مشرف لمک سره دا وعده کړی دی چې تر انتخابات وړاندې برازی اول پاکستان مسلم لیگ د امیدوارانو په کمپاین کې به برخه اخلي او موږ هیله من یو چې کاغذ زر تر زر راشي نو دا بل کوم سره مرسته وکړي.
د یادونی وړ ده چې پرویز مشرف دا وخت په دوبۍ کې میشته او پر هغه د پاکستان په سپریم کورټ کې د آئین ماتولو په شکل کې له ملک سره د غداری په ګډون ځینې نورې مقدمه هم روانې دي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان چیف جسټیس ساقب نثار ویل دی چې د نرښځیانو د ساتنې لپاره به خصوصي عدالتونه جوړول کیږي ځکه چې دوی ته ورپیښې ستونزې تر هغه وخت نه سي حل کېدای تر څو ورته عدالتي تحفظ نه وي ورکړل سوی. بلخو په پاکستان کې د نرښځیانو استازي د سپریم کورټ دا پریکړه ستایي او وایي چې دوی له ډېره وخت دا غوښتنه کوله چې د نرښځیانو لپاره دي بیل عدالتونه جوړ کړل سي. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
پروند ګل پورس د سپریم کورټ چیف جسټیس ساقب نثار د نرخزو د شناختی کارډونو په موضوع اخستي اس خود نوټس کیس اوریدنې پر مهال اویل ترڅو چې نرخزیانو ته عدالتي تحفظ ور نکړي شي نو تر هغه وخت دوی ته ورپیښې ستونزې نشي هواریدلې او دا وجدا چې دوی لپاره به خصوصي عدالتونه جوړولې شي. د نوموړي وینا وا نرخزیان د ټولنې هغه طبقه ده چې ورته خپل حق او انصاف فورن ملاویدل پکار دي. نو نرخزیانو ته د زر تر زر شناختی کارډونه ورکړي شي او که څوک لري نو هغوی ته د ووټ ورکولو حق ورکړي. ته ذکر دا چې په پاکستان کې په 2009 کال کې د یو قانون له منځورولو سره دریم جنس ته قانوني حیثیت ورکړی شو چې ورسره سم نرخزیان کولای شي چې د خپل جنس شناختی کارت ترلاسه کړي. په پاکستان کې د نرخزیانو تنظیم آل پاکستان شیمیل اسوسییشن مشره الماس بوبی وایي سپریم کورټ دا ډیره ښه فیصله وکړه ځکه چې د ډیر وخت راهسې دوی دا غوښتنه کوله چې نرخزیانو لپاره د جدا عدالتونه جوړ کړی شي. دا وایي دا ښه خبره ده چې زموږ لپاره به خصوصي عدالتونه جوړولې شي او پر امید یو چې د یادو عدالتونو جوړېدو وروسته موږ ته به زر تر زر انصاف ملاويږي او تر څو چې د شناختی کارډونو جوړولو خبره ده نو نادره له پکار دی چې شناختی کارډونو جوړولو نه وړاندې دي د نرخزیانو طبي معاینه کوي او د هغې وروسته د ورته کارډونه جاری کوي. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یو چارواکي کامران عارف وایي د پاکستان په آئین کې نرخزیانو ته هم پوره حقونه ترلاسه دي خو له بده مرغه په ټولنه کې ورته خپل جایز حقونه نه ورکړی کیږي نو دې لړکی د سپریم کورټ نوټس اخستل یو ښه ګام دی.
د سړو یا د ښځو آئینی حقوق دي نو هغه ټول نرخزیان ته حاصل دي. د لپاره خو سوشل موومنټ پکار دی قوانین هم ډېر حد پورې لکه ګورئ که دوی سره څوک ظلم زیاتی کوي نو قانون کس ته سزا ورکولی شي. خو دې نه علاوه هم ډېرې مسلې دي لکه دوی د ټولو کې لویه مسله د روزګار ده. روزګار دوی ته نه ملاوېږي. معاشره زموږ ذمه واري ده چې دا هم د خدای مخلوق دی او دوی سره چې کوم ظلم زیاتی کوي
د ذکر دا په 2018 کال کې پاکستان کې کړې شوې سرشمیرنه کې د نرخزیانو شمیره 10,000 نه زیاته ښودلې شوې ده. خو د نرخزیانو تنظیمونو تر مخه چې آبادی د 15,000 نه زیاته ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. د غرمې 12 بجې سوې بشیر غواش په د مهم خبرونو لنډي جواب روي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغو 10 کسانو ضمانت منظور شوی چې د دې میاشتې په پیل کې د اسلام آباد پولیسو د پوځ خلاف د نارو وهلو په تور نیولي. د بلوچستان سر ښار کوټې سره نږدې په تیرامل سیمه کې امنیتي ځواکونو په یو کور چاپه وهلې ده او 4 کسان یې وژلي دي. په دوی کې یوه میرمن هم شامل ده. د کوټې د پولیسو اس اس پی اعزاز ګورایا نن مشال رډیو ته وویل په دې کور کې وسوال موجود و چې یو یې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول او په دې نښته کې 5 پولیس زخمیان شوي هم دي. په یوه بله حمله کې د کوټې په نوي کلي کې د پولیسو په سب انسپکټر عبدالصمد ډزې شوي دي او د هغه زوی او پلار وژل شوي. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د برید مورینې نومېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش پرون مشال رډیو ته ویل په د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د کورنیو چارو وزیر ویس برمک او استخباراتي ادارې انډیس مشر معصوم ستانکزه پرون اسلام آباد ته ورغلي وه او هغلته د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. اسلام آباد سره نږدې په بنیګاله کې د تحریک انصاف مشر عمران خان کور مخې ته د پاکستان له بېلابېلو برخو ورغلي په احتجاج ناست د دیګون سیاستوال وایي د سترو خدمتونو سربېره هم ورته راتلونکو ټاکنو کې د ودرېدو اجازه یې ټکټ نه دی ورکړل شوی او ټکټونه ډېرو هغه کسانو ته ورکړل شوي چې له نورو ګوندونو ورته ورغلي دي چې دوی ته د منلو نه دي. نن د کډوالو نړیوال ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسف لخوا په تازه رپورټ کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې تیر کال کې 8.5 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. د دې لویه وجه رواني جګړې ښودل شوې دي. امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا یا کونسل څخه ووځي. دوی د دې کار لپاره دغه کونسل کې د اصلاحاتو نه کېدل او د اسرائیلو په وړاندې تعصب پالل د دلیل په توګه راوړي دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بشیر غواش وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې دا چې په پاکستان کې ځایي ورځپاڼو په خپلو اداریو کې نن پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی راځي چې په دغه راپور کې واورو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د وړوکي اختر په موقع په سوات کې یو شمیر سیلانیان وکتل شو. اوس په دې غور پکار دی چې سوات، ملکن ډیویژن، ایپټ آباد، ناران کاغان، شوګران، کومراټ او د چترال په شمول د سبینورو ځایونو سیل لراتلونکي سیلانیانو لپاره کم قسمه سهولتونه ورکړې شي او د دې خبرې منصوبه بندي وکړې شي چې څنګه خیبر پختونخوا کې سیلګرۍ ته وده ورکړې کېدی شي. ادارې مخکې لیکي یو وخت داسې و چې خیبر پختونخوا د سیلانیانو لپاره جنت ګڼل کېدو. پدې کې چې کومه وقفه راغله نو هغه د حالاتو په وجه وا خو ساغه حالات پاتې نشول. اوس چې باید د سبې د سیلګری سنت ته وده ورکړې شي او د دې په اړه دی ولس خبر کړې شي. ادارې کې راغلي چې د سوات اکسپرس وی د لارې هم سیلګری کې د اضافي امکان دی او د اوړي موسم کې د سیلانیانو د یو خوشمیر هله کیږي. دا شان لواریټنر هم خلکو ته یو اسانتیا ورکړې. ادارې وایي پاړه چینار، رسمک، شوال او په خاص توګه د تیرا په شمول کې پخوانی قبایلي سیمو کې عملی اصلاحات نافذ شي نو هلته هم سیلانیان تلی شي. د دې ترڅنګ په پخوانی پیښور هم توجه ورکړې شي نو ملکي او بهرني سیلانیان واپس راتلی شي. ادارې اخر کلی کې د صوبې په کچ د یو داسې مهم د شروع کېدو ضرورت دی چې پای کې د صوبې روایت او تهذیب او کلتور وړاندې کړي شي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې په نړۍ کې د ټولو جوبونو د حیواناتو خصاتنې پروګرامونه جوړ کړي کم چې د خطر سره مخ حیواناتو یا زناورانو شمیره سیوا کوي او په دې خبرې ټینګار کوي چې جوبن د زناورانو او د دوی د چاپیریال په اړه خلکو د سکول څخه کوونکو ته معلومات ورکوي. خو د افسوس وړ خبره ده چې دا اصول دلته نشته. آج ورسپانه خپل دایرې کې لیکي چې د پېښور په یو تفریحي ځای یا پارک کې د اختر په موقع زنګو ماته شوې او په پارکونو کې د ولس نه زیاتې پیسې هم وصول شوې دي. ادارې زیاتوي چې د دې نه علاوه مختلفو سیمو ته د سیل لپاره تلونکي څلور کسان ډوب شوي، ټرافیکي پېښې هم شوې او د اختر په شپه ډزې هم شوې دي. ادارې مخکې لیکي چې اختر اچانک نه راځي، د پخوانۍ پېښو ریکارډ موجود دی، د حادثو تفصیل هم شته، نو پکار ده چې د پخوانۍ تجربو په رڼا کې راتلونکي لپاره منصوبه بندي وکړی شي او ادارې د ذمہ واري مظاهري وکړي او مؤثره کړنلاره دی ولا جوړه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري امریکای ورسپانې وال سټریټ جورنال کابل ته د سولې د هغه کاروان در رسیدو په اړه لیکنه خبره کړې چې څه د پاسه یو میاشت وړاندې له هلمند پیل شوی وو. لیکنه وایي په کاروان کې شریکو کسانو د کابل په لارو کوڅو کې د جګړې ضد شعارونه ورکړل. بلخوا د بشري نړیوال سازمان په یوه لیکنه کې په ایران کې د یوه بس ډرایور د پانسۍ موضوع اخیستې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي هارون باچا در اوروي.
د وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکنه وایي د سولې ولسی حرکت چې شاوخوا څلوېښت ورځې وړاندې د افغانستان له نارامه هلمند ولایت څخه د کابل پر لور پیل شوی و او پکې شاملو کسانو پلې مزل وکړل، د ګل پر ورځ پلازمینې کابل ته ورسید. د حرکت غړو د امریکا د سفارت په شمول د یو شمېر نړیوالو ډیپلوماټیکو ماموریتونو مخې ته ناستې وکړې او له هغوی یې وغوښتل چې په افغانستان کې روانه جګړه ختمه کړي. دا سولې غوښتونکي د کابل په لارو کوڅو کې وګرځیدل، د جګړې ضد شعارونه ورکړل او د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند غځېدو غوښتنه وکړه. له مارش کوونکو څخه د ځینو پر پښو پټۍ لګېدلې وې، دا ځکه چې دوی په تودل مرکې او روژه په خوله سلګونه کیلومتره پلی مزل کړی و. له مارش کوونکو سره د غزنی ولایت د ګیلان کلي شپږ پنځوس کلن محمد رحیم هم ملګری شوی و. نوموړي خپله میرمنه او څلور بچیان په کلي کې پریښي ول او له مارش کوونکو سره یې ولس ورځې پلی سفر وکړ. لیکن کاږي رحیم چې کلا له کوره وتلو نو خپلې میرمنې او ماشومانو ته وویل چې د سولې له کاروان سره ملګری کیږي او ښایي ستون نشي. لیکن زیاتوي افغانانو څګ وړو کې اختر د دې لپاره چې حکومت او طالبانو ډزبندي اعلان کړې وه په خلاص مټو په ډیرو خوښیو سره وکړ. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په خپلې ولیکنه کې په ایران کې د محمد سلاس په نوم د یو کس د سه شنبې ورځې اعدام په سختو ټکو غندلې. د سازمان ویلي له دې باوجود چې د سلاس د مقدمې د ناسم او غیر منصفانه جریان په اړه نړیوالو اندېښنې ښودلې وې، هغه په دار وځړول شو. محمد سلاس چې یو بس ډرایور و ویلي ول چې پاغه پولیس تاڼه کې چې د پکې د څو ساعتونو لپاره ساتل شوی و پولیسو وهلې ټکولې و. دغه په وینا د یو پولیس دا خبره هم اورېدلې وه چې خپل ملګري پولیس ته ویل دومره ووهه چې سا یې وخیژي. له وهلو ټکولو وروسته هغه د درملنې لپاره روغتون ته وړل شو. د لیکنې تر مخه پولیسو محمد سلاس د فبروري میاشتې پر نولسمه هغه وخت نیولی و چې هغه د ګونابادي په نوم د صوفي ټولنې له خپلو ملګرو سره د دوی پر ضد د ایراني رژیم د زور زیاتي پر ضد احتجاجي مظاهره کوله. لیکنه زیاتوي له نوموړي په داسې حال کې چې پروختون کې په سخت ټپي حالت کې پروت و، پولیسو په زور د یو چا د وژنې اقرارنامه لاسلیک کړه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ ان او د چین ولسمشر شي جن پینګ په خپلو کې د دوړخیزو همکاریو پر پراختیا موافقه کړې ده. د دوړ هیوادونو مشرانو پرم په بیجینګ کې لیبل سره وکتل. په ډیر نور تفصيل د اجمل ان پر راپور کې واوري.
په چین کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د هرکلی مراسم. له دې مراسمو وروسته د چین ولسمشر شي جن پینګ له خپل میلمه سره رسمي خبرې اترې وکړې. دواړو د چین او شمالي کوریا د اړیکو پر پراختیا موافقه وکړه. همدارنګه دواړه لوري په دې هم سلا شول چې د کوریا ټاپو وزمه کې به د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په شریکه هڅې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جینګ شوانګ د سی شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې دغه هیواد ته د شمالي کوریا د مشر د سفر په اړه وویل. جینګ شوانګ وایي موږ هیله لرو چې دا لیدنه به د چین او شمالي کوریا اړیکې لا ژورې کړي او د کوریا په ټاپو وزمه کې به د سولې او ثبات د ټینګښت په شمول په مهمو مسلو کې د دواړو هیوادونو ستراتیژیکې اړیکې لا پیاوړې شي. د جون په 12 نیټه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنز تاریخي لیدنې مسله هم د چین او کوریا د مشرانو د پرونی لیدنې د بحث له موضوعاتو څخه ده. د چین ولسمشر شی جن پنګ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د ولسمشر ترامپ سره د خبرو د نتیجې لپاره وستای او ویل چې کیم لا تومي وسلو څخه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکول لپاره مثبتې هڅې کړې دي. د چین ولسمشر همدارنګه د شمالي کوریا څخه د چین پر ملاتړ هم ټینګار وکړ. تر دې څو ورځې مخکې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په سنگاپور کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره تاریخي لیدنه وکړه او دواړو لورو د لویو پوځي تمریناتو پر ودرولو توافق وکړ. چین ته د شمالي کوریا د مشر سفر نن چهارشنبه پای ته رسیدي. دا په روان کال کې چین ته د شمالي کوریا د مشر دریم سفر دی.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه زینه
ډیر سخت روانه تیره یه هر څه ته
زو شپه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري او تاسو کولای شئ چې د هرڅه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوري چې پته ده mashalradio.com. پر دې سربیره کچیر تاسو په سیمه کې د مشال رادیو انټرنیټ پاڼه یا ویب پاڼه نه خلاصي ځن تاسو کولای شئ چې خپل ډایرکټ ټلیفون یا سمارټ فون لاري د RFERL په نامه اپ ډاونلوډ کی خپل ټلیفون ته ورکشته کی دا غوړسته تاسو بیا عارف ای آر ال کښې کاږي لاندې به تاسو ته بیلابیل ژبې راسي بیا پښتو درته راځي. پر پښتو باندې تاسو کله کلیک وکي نو د پاکستان بر خبر راسي او پاکستان چې کلیک وکي نو مشال رادیو به تاسو لپاره عمل تخلاص سي. د مشال رادیو پر ویبپاڼه چې هر څه مطالب راځي هغه به بیا تاسو د موبایل په ټلیفون اپ کې هم تازه کیږي او هلته به تاسو لوستلای شئ. او وسو د افغانستان پر لور. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاتم لاټر ماموریت ته نوې نومول سوی امریکایي قومندان جنرال سکاٹ میلر وای په افغانستان کې د کړکیچ د سیاسي حواري لپاره باید پوځي او سیاسي دواړي هڅې پر مخ ولاړ شي. په ان حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی بیا ویلي چمتو دي چې د طالبانو له مشر او نورو چارواکو سره په هر ځای کې چې دوی غواړي بې قید او شرطه په ټول مسلو خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت د قومندانۍ لپاره نومول شوی امریکایي جنرال وویل که پاکستان، روسیا او ایران د طالبانو د وسلوال فعالیت ملاتړ ته دوام ورکړي په افغانستان کې پخلاینه نشي عملي کېدی. جنرال سکاٹ میلر د سې شنبه پورس د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل د جنوبی اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي په بریالیتوب کې د پاکستان همکاري ډیره مهمه ده. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د پاکستان لملاتړ پرته اوږدمهاله ثبات ټینګول سختي خو ناممکن نه دي. جنرال سکاٹ میلر زیاته کړه د سیاسي حواري لپاره یوازې پوځي فشار کفایت نه کوي او ترڅنګ ډیپلوماټیک او ټولنیزو فشارونو ته هم اړتیا ده. نوموړي سیاسي حواري په برخه کې خپل د افغانانو ونډه مهمه وبلله. خغل میلر وایي د حواري لپاره خپل د افغانانو هڅو ته هم اړتیا ده. افغانان د ستونزې د حواري و برخه ده. د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او د دوی ده او نور ښکېل لوري هم باید ټول په ګډه کار وکړي څو اصلي اهداف ترلاسه شي. په افغانستان کې د اختر په ورځو کې د رامنځته شوي اوربند د اهمیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې جنرال سکاٹ میلر وویل چې د تاوتریخوالي د کمولو پلوي دی او کله چې تاوتریخوالی کمیږي د خبرو لپاره چانس زیاتیږي. دا د امریکایي جنرال په وینا دا د ډایلوګ لپاره یو ښه پایل کیدی شي. اوس مهمه دا ده چې افغان حکومت، طالبان او نړیواله ټولنه باید تعقیب کړي. خغلی میلر دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې په افغانستان او سیمه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوږدمهالي اوربند او د سولې د خبرو د پایل لپاره هڅې چټکې شوې دي. په دې لړ کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبه په ماښام د کابل په حضوري چمن کې له هلمند څخه تر کابله پلي تللي د سولې د حرکت غړو ته وویل له طالبانو سره له قید او شرط پرته په ټولو مسلو خبرو ته چمتو دي او که طالبان یې ومني دا د یو کلن اوربند عملي کولو ته هم
تیار دی. د خغلی غنی په وینا وروستي اوربند څرګنده کړ چې افغانان خپلو کې سوله کولای شي.
څوک را سره کیږي؟ مولوی صاحب په ټول را سره کیږي، راځي را سره دی کی. بلا قید او شرط. یو د دود دستور دا کنه. د جرګې دود امداد کنه دا. نه خنده دا کنه دا. کدا دائم وړاندې. چې نه تیار دي چې ما سره کیږي. ما سره دا څه سبب دی را سره کیږي. مولوی صاحب ورسد راس
ولسمشر غنی د سولې د حرکت د غړو د بهرنیو ځواکونو د وټلو د غوښتنې په اړه ویل کله چې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د انتقال مسولیت درلود لزګونه زره بهرنی سرتیری له افغانستان څخه وټل او طالبان خبرو ته چمتو شي نو د پاتې زورګونو سرتیرو د برخلیک په اړه پریکړه سخت نه ده. ولسمشر اشرف غنی د کابل په حضور چمن کې لدې سرګندونو څو ساعته مخکې پار کې د سولې او اوربن په تړاو د افغانستان د یو شپیر سیاسي او جهادي مشانو د یوې مهمه مشورتي غونډه کوربه هم بو. لدې غونډه سمدستي ورسته درې لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي پاکستان ته ولاړل. د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر، کورنیو چارو د وزیر وایس برمک او د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانګزي په ګډون د افغان امنیتي چارواکو پاکستان ته دا سفر ناڅاپي و چې د مخاطر دی په اړه څه نو ویل شوی. د افغان حکومت یې سرچینی د نوم نه خودلو په شرط ساده لړیو ته ویل چې ټاکل شوی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له پاکستان نه ازبکستان ته ولاړ شي. د ازبکستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د افغان طالبانو له مشرتابه سره یې خبرې کړې او هغوی ته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د منځګړیتوب وړاندیز کړی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
او تاسو خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کېږي.
موږ دوه نه اجازه پېښې موږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل د او چټکري د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. نن د جون شلمه نیټه ده او دا د کډوالو یا مهاجرینو نړیوال ورځ ده. په همدې تړاو ساس لپاره یو راپور لرو. د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې تر شام وروسته افغانستان د نړۍ هغه دوهم هیواد دی چې په 2018 کال کې ترې ډیر خلک کډوال شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په کار ده د شخړو ختمولو لپاره هیوادونه او سیاستوال نور اراده وشي او هڅه وکړي چې په خپلو سیمو کې جګړې ختمې کړي. بشیر گواش په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ملګری ملتونه وایي چې د 2018 کال تر اخره پورې په نړۍ کې 8.5 میلیونه خلک په زوره له کورونو بې کوره شوي دي. د جون په 19مه ملګرو ملتونو ویل چې په دوی کې ډیر خلک د شام او برما دي. دا د 2018 کال په پرتله 3 میلیونه ډیر خلک دي. ایجنسی فرانس پریس وایي د دې ستونزې اندازه له دې لګیدل شي چې د تایلند د نفوس عمره خلک په یو کال کې د جګړو او تشدد له کبله بې کوره شول. همداراز دا په دې معنی ده چې په 110 کسانو کې یو تن بې کوره شوی دی. د دې رپورټ تر مخه افغانستان په 2018 کال کې د نړۍ داسې دوهم هیواد شو چې ډیر خلک ته کډوال شوي. ډیر افغان کډوال په جرمني کې ځای په ځای شوي دي. دغه اژانس د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د یو رپورټ په حواله زیاته کړې چې په 8.5 میلیونه بې کوره خلکو کې 80% یې د لسو هیوادونو دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر فلیپو ګراندې ویلي چې که په دغو لسو هیوادونو کې شخړو ته د حل لار راوتلې وي نو د بې کوره شوو خلکو شمیر به هر کال د زیاتېدو په ځای کمېدلی. هغه همدارا زیاته کړې چې په نړۍ کې باید د جګړو ختمولو لپاره لا نورې هڅې وشي. په دې رپورټ کې واضح شوی چې تیر کال 14.2 میلیونه خلک په کډوالۍ مجبور کړل شوې دي. دوی کې ځینې داسې هم وو چې په دوهم ځل د خپلو کورونو پرېښودونو ته اړ شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تر مخه دا په دې معنی چې هر 2 سیکنډه کې یو کس له کوره وستل شوی دی، یا په بل عبارت هر ورځ 34,500 کسان کډوال کړل شوي دي. ایجنسی فرانس پریس وایي چې ډېرې خلک په خپل ملک کې دننه بې کوره شوي. په دوی کې ډېر خلک په شام، کولمبیا او کانګو کې خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د دغه اجانس په خبره دوی کې ډېر شمېر ماشومان هم دي. دا رپورټونو تر مخه له شام ځکه ډېر خلک بې کوره شوي چې هلته له اوو کلونو راهیسې جګړه لا هم کمه شوې نه ده. همداراز په برما کې پر روهنګیا مسلمانانو شوی تشدد د دې سبب شوی چې ډېر خلک خپل کلی کور پرېږدي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غلا مشال رادیو څاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري او تاسو کولای شئ چې دا هرڅه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله رحم اوري چې پته ده mashalradio.com پر دې سربیره کچیر تاسو زیرک ټلیفون یا سمارټ فون لري نو هم کولای شئ چې د RFERL په نامه یو اپ یا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ په هغه کې تاسو بیا کولای سي چې پښتو ژبه پیدا کی او بیا د پاکستان برخه ورسي نو هله به تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه ټول مطالب کاغه ویډیوګان دي او کاغان زورونه دي او کاغه خطونه دي تاسو ټول لوستلای لیدلای او اوریدلای سي اوس زه د همغه راپور په لور لکه تاسو چې واوریدي د ملګری ملتونو د کډوالو د ادارې راپور په اړه ځکه چې نن د کډوالو یا مهاجرینو نړیواله ورځ ده د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په خپل کلنی راپور کې ویلي چې دا وخت په نړۍ کې 8.5 میلیونه خلک بې کور دي زموږ همکار بوریوال کاکر د دې ادارې لپاره په جنیوا کې له کارکونکو بابر بلوت سره مرکه کړې او په پیل کې ورسره پوښتلې چې په دې بې کور خلکو کې زیات خلک د کوم هیوادونو دي هغه په ځواب کې وایي
چې دا ریپورت یونیسیار شایع کړی دی په دا ریپورت باندې یو نظر واچو نو اوس په دې کې چې زیات تر کسان چې هغه بیکور سوي دي هغه چې مهاجر سوي دي په هغه کې زیات تر کسان د سوریا شام په دې کې افغانستان شامل دي په دې کې بازي خلک داسې دي چې د ډیموکراټک ریپبلک اف کانګو سره تعلق لري او ساوث سودان په دې کې شامل دي او په دې کې سومالیا او نور داسې هوادونه چې عراق یمن او نور داسې هوادونه چې الته جنگ او جګړه جاری ده او دا هغه خلک دي چې هغه ته پر خپل هواد کې ژوند تیرون آسان نه وو
تاسو په پاکستان کم ډیر کار کړی ملګرو ملتونو سره افغانستان باندې مم کار کړی دی ډیر د افغانستان د پاکستان پروسنی حالت مهم نظر دی آیا لا پاکستان چې کم خلک وزي دلته اروپایي هیوادونو ته راځي دا غوي د وټلو وجه څه ده
پناه غوښتن دا خو یو انساني په حق کې شامل دی په ټول نړۍ کې هغه خلک چې هغوی دا تصور کوي چې هغوی د لپاره وځه برابر نه ده هغوی ژوند په خطر کې دي هغوی خپل یا هغوی د فامیل دا چې دا رپورت چې مونږ شای کړی د نو په دې کې نیم په دا اتش پیتا ملیون کسان کې چې بیکور سوي دي په دې کې نیم ماشومان دي په دې کې نو په هغه خلکو لپاره چې هغوی دا سوچ کوي چې خپل هیواد کې هغوی د لپاره اوس دا ممکن نه ده چې دوی خپل ژوند دلته تیر کی، نو هغه دا د پناه غشتنګ حق لري په نور د پټول نړۍ کې پټول جهان کې. نو د پناه غشتنګ چې درخواست هغه کول شي، نو اسباب چې سده هغه په انفرادي وجوهات باندې هغه ته پناه ملاوي دي. دلته چې حکومتونه دي هغه خپل یو سیستم لري چې دوی داخل باغه سیستم سره تیریږي، هغه نه پس به دوی ته دا مطلب چې واقعي دوی پناه غوښتنې لپاره دلته راغلي دي یا نور داسې دوی معاشي وجوهات وو. لیکن د پناه غوښتنې دا خو یو بنیادی انساني حق دی.
بابر صاحب، دغه کم خلق چې بے کور دي، اتش پتنم ملي نستاسو په رپورٹ کې راغلي دي، په دغه کې یو لوی برخه پکې د پاکستان کې دننه او په افغانستان کې دننه هم ده، د ملګرو ملتونو لخوا د دې خلکو لپاره کم د فند رغ سوې دي، د مرستو رغ سوې دي په دې رپورٹ کې کنه؟
په دا رپورٹ کې سلویش ملیون خلق هغه دی چې په خپل حیوانات دني نبي کور سوي دي، او بیا شل ملیون سره بره یا 25 ملیون هغه دی چې مجبور سوي دي چې هغه نور حیوانات ته هجرت وکړي. په دې کې لکه چې موږ دا نظر واچو، نو پاکستان، ترکی او ایران دا درې حیوانات دي چې په دې کې د کالو سره افغان کډواله یا افغان مهاجر د ژوند کوي، او بیا په پاکستان دني یا په افغانستان دنی نه بعض داسې کسان دي چې هغه خپل کور سره به کور سره دي بيزای سوي دي. نو زموږ موسسه یا نور داسې د ملل متحد نور داسې موسسې ادارې دي، نو موږ خو د فاندینګ او مرستو خواست کوو د ټولو جهان سره.
بابر بلوڅو چې د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې د راپور په اړه د بوریوال کاکړ پښتني ځواب ولی. او تاسو پام د موسیقي دیوالې پر لور راګرځوم. جاپانی یا بنجو د افغانستان د کندهاري محلي موسیقي هغه آله ده چې وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو اوریدل، خو اوس یې په شهرونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوشۍ داسې بانډار دی نه وي چې د موسیقي دغه آله دې پکې نه ژغول کیږي. په دې اړه صادق رښتینی راپور رالېږلی دی چې د همدغه بنجو یا جاپانی په ژغ پیلېږي.
جاپانی یا بنجو د کنداري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او رس تر بلې مینوال زیاتیږي. بنجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو آله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بنجو د امریکایي تور پوستو د خوشي ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانی د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله یادوي. محمد قاسم عززی او قدرت الله همدر د جاپانی یا بنجو ژغونکي وایي چې دغه آله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د یو رستي کې په کندهار ښار کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوی ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق او علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس مینوال په ښارونو کې هم زیات شوي او د خوشی داسې بانډار دی نوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغا چې د تیرو دیو شکلونو رئیس په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري، د بنجو په اړه وایي چې د بنجو ژغونکي اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډیر، او ډیر پرمختګ وایي جاپانی شو چې دی بیخي ډیر. جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د په خاصه د جاپاني د غدي دا وس نه دی بس وس ته ځای خلک شوکان دي دا چې دی بس په درو ورځ کې ودانه ز جوړوم
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وای د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فراش اغیزم درلودل دي په ډیر رسنیو کې یې رپورټونه خبره سوي دي او دغه څنګه مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بنجو په خوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی اله بلل کېدل خو سره لدی چې موسیقي پرمختګ کړي او اسری سوي بیا هم د غالي مینوال په خورا شوق او ذوق سره د غالي سره سندري خوشوي
د شرمه می دی په